درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملند یم او د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې مو حرکت کوم. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویل طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. دا اسناد څه کېدلی شي او د افغان لوري لپاره څه ارزښت لري؟ دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو. خو د خبرونې پایل خبرونو کو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي نسی، دوی به له افغان چارواکو سره خبرې ونه کړي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. او د ایران د روغتیا وزارت نن وویل چې د کورونا وایروس له امله په دې هیواد کې 12 نور کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه مهم محرم اجرایی اسناد موجودی. شغل پامپیو د اکشن بپرس د سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي.
There are two implementing elements that will be provided. They are secret.
They will be اجرایی اساس ته چې دا دواړه محرم دي. د اجرایی نظام اسناد چې زموږ د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته باید دا دوه محرم اسناد وښودل شي. طالبانو تر اوسه د دې محرمو اجرایي اسنادو په اړه له ازادي راډیو سره څه نه دي ویلي، خو یو شمېر د نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د محرمو مواردو شتون د پښتنې وړ بولي. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای سي. بلخوا طالبانو ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي نسی، دوی بل افغان چارواکو سره خبرې ونه کړي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد له یاد خبري اژانس سره پر ټلیفون دا خبره کړې ده. رویټرز د مجاهد له قوله لیکلي چې د 100 یا 200 بندیانو خوشي کېدل معنی نه لري. وروسته لغ چې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره باید د دغو بندیانو خوشي کېدل په شرط نه وي، د وسلوالو طالبانو ویاند څرګندونه کړې دي. په هغه تړون کې چې د شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک سو، تر 15,000 د طالب بندیانو د خوشی کېدو خبره سوې ده. او ویل سوې مخکې تر دې چې د مارچ پر 10 د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل سي، د غزندانیان باید خوشی سي. خلاص مشر غنی وروسته په کابل کې خبرې غونډې ته ویل چې د طالب بندیانو خوشی کېدل د امریکا نه بلکې د افغان حکومت صلاحیت دی. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. دا لړۍ د تیر 2019 کال په دسمبر میاشت کې د ژمنۍ رخصتیو له کبله د دریو میاشتو لپاره ځنډېدلې وه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې د افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ځي. د یادې ادارې د چارواکو په خبره له ستنېدونکو راجستر سوو کډوالو سره پر هر کس لږ تر لږه $200 مرسته کیږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې دا مهال تر 14,000 ډیر راجستر سوی افغان کډوال میشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. ازبکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف افغانستان ته خپلې الوتنې وځنډولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه دغه راز ویلي چې د دې هیواد ایران او ایټالیا ته هم خپلې ټولې الوتنې ځنډولې دي. تر دې وړاندې د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړل سوی چې ازبکستان په همدې دلیل له افغانستان سره خپلې پولې تړلې او ځکنۍ تګ راتګ یې بند کړی دی. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په ازبکستان کې تر اوسه داسې کومه پیښه نه ده لیدل شوې. زموږ اخلاص د راډیو لري. د ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې د کورونا وایروس له امله 12 نور کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. په دې سره په ایران کې د دې وایروس له کبله د مړو شمېر 68 تنو ته ورسېد. د ایران د دولتي ټلویزیون په راپور کې نن دوشنبه وویل سول چې په نوې مړو سوو کسانو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنئی یو سلاکار هم شامل دی. یو اویا کلن محمد میر محمدی د تهران په وروختون کې نن ساه ورکړه. دی د ایراني چارواکو څخه یو دی د دې وایروس لمړنۍ قرباني. په ایران کې د کورونا وایروس 1,501 مثبت پیښه ثبت شوې ده. دوهم امریکایي وګړی چې په کورونا وایروس اخته و نن ومر. د امریکا متحده ایالاتو روغتیایي چارواکو داسې مهال دا راپور ورکړ چې د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا وایروس لومړی پیښې په خپلو هیوادونو کې تایید کړې دي. د دغه امریکایي وګړی چې شاوخوا اویا کلن و د واشنگټن سیاتل ښار ته نږدې د درملنې په یو مرکز کې مړ سو. روغتیایي مسؤلین وایي د واشنگټن په شمال لویدیځه برخه کې لسګونه نور کسان چې ناروغان دي د یاد ویروس د اخته کېدو د احتمال له کبله تر ازموینې یا درملنې لاندې دي. کویت د مارچ پر دوهمه نن د دې ویروس لاس نوی پیشه ثبت کړی دی چې په دې سره په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر شپږ څلوېښت تنو ته ورسېد. او د ترکیه او روسیې ولسمشران په پام کې لري د رواني اونۍ په ترڅ کې په مسکو کې سره وګوري. د ترکیه د ولسمشر دفتر نن د مارچ دوهمه دا خبره کړې ده. د ترکیه د ولسمشر دفتر په ویلامی کې وویل چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د مارچ پر پنځمه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته یو ورځنی سفر وکړي. ترکیه د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه هوایي برید کې نونس سوریایي سرتیري ووژل او د حکومت دوی جنګي الوتکې نسکورې کړې. ترکیه او روسیې چې په سوریه کې د جګړو د مخالفو لورو ملاتړي دي تر اوسه له یو بل سره د مخامخ جګړو ډډه کړې ده. دغه دواړه هیوادونه له یو بل سره دفاعي او سوداګریزي اړیکې لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریتل فریبا ظاهر در ثوڑان دخلل تفصيلي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي چې د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي چې په ډاګن نشي. دا چې دا اسناد څه کېدای شي په دې اړه به ریپورت ولرو. له کونړ، خوست او پکتیا څخه د خلکو د هغه هیلو او همدارنګ ملاحظاتو ریپورټونه هم در سره شریکو چې دا طالبانو او امریکا ترمنز د هوکړې تر لاسلیک ورسته لري. دوی هیله مندم دی او په عین حال کې یو لړو غوښتنې هم لري. اخوا د افغانستان دننه په کابل کې د انتخاباتو کړکیچ لا هم هبار نخکاری. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم یو وار بیا د نوو والیانو د ګمارلو ګواښ کړی دی. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه که وخت و ځینې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې به د ماشومانو لپاره د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام در واورو او همدارنګه د لوبو له میدانه پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. ازادي رادیو تقویقی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه محرم اجرایی اسناد موجود دي. خغلی پامپیو د یک شنبه په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. طالبانو د ازادي رادیو د غوښتنې سره سره تر اوسه د دغه پټو اجرایی اسنادو په اړه ازادي رادیو سره څه نه دي ویلي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان پوهان په داسې مهمه هوکړه لیک کې د پټو مواردو شتون د پوښتنې وړ بولي. خاطر پردیس په دې اړه نورو جزئیاتو سره.
د طالبانو امریکا ترمنځ افغانستان کې د سولې راوستلو تړون تر لاسلیک وروسته د امریکایي چارواکو لخوا په دغه هوکړه لیک کې د محرم اسنادو د موجودیت په اړه څرګندونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تیر ورځ سی بي اس ټلویزیون سره خبرې کولې وویل د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې په هوکړه لیک کې د نور اجرایی محرم اسناد هم شته.
دوه اجرایی عنصرونه شته. دا دواړه محرم دي. دا اجرایی نظامی اسناد دي چې زموږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وښودل شي.
ښاغلی پامپیو وایي دا تړون شفاف دی او له دې ور اخوا هیڅ بله معامله نشته. نوموړي دا هم ویل چې دا تړون ژور پیچلی او ښه سنجول شوي میکانیزمونه لري چې پر بنسټ یې امریکا د خپلو اړخونو نظارت او له هغوی سره حساب و کتاب کولی شي. د امریکا متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې تر لس پړاو خبرو وروسته چې نږدې اتلس میاشتې وخت ونیوه بالاخره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون په نوم هوکړه لیک د فبروري په نهه ویشتمه د بهرنیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د لسکونو استازو په ګډون په دوه کې لاسلیک شو. اوس پوښتنه دا ده چې په یاد هوکړه لیک کې دغه دوه محرم اسناد پټ پاتې کېدل څه تاثیرات درلودی شي. د نړیوالو چارو کارپوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز پخوانی رئیس فرامرز تمنا وایي په دا ډول مهمو هوکړه لیکونو کې د محرمو مواردو شتون د پوښتنې وړ دی.
تر هغه ځای چې د امریکا د ملي ګټو لپاره محرم وي مونږ علاقه نه لرو چې پرې پوه شو، خو که د افغانستان د ملي ګټو لپاره وي هر هغه مورد چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بحث شوي باید پرې پوه شو، او که داسې نه وي بیا د بې باورۍ په فضا کې خبرې هم ګټه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ لوی درستیز مارک میلی چې د امریکا د استازو د مجلس لوغړو سره د دغه تړون په اړه خبرې کولې، ترې پوښتنه وشوه چې آیا په تړون کې کوم پټ اړخ نشته. د دوی ځواب دا و چې په دې اړه نه پوهیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هوکړه لیک د دغه دوو محرمو اسنادو په اړه چې پمپیو په اړه څرګندونې کړي دي له طالبانو معلومات واخلي، خو د طالبانو ویاندویانو ښاغلي شاهین او مجاهد تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا پټ اسناد څه کېدای شي په همدې موضوع باندې زما همکار د نړیوالو چارو له کارپو محب شریف سره مرکه کړي. له محب شریف نه په اثر کې خاطر پردیس د دې اسنادو د امکان په اړه پوښتلی چې دا به څه شي.
یوه مهمه مسله چې زه فکر کوم په هغې ارتباط باندې دوی دا مسائل محرم ساتل، هغه دا و چې د امریکایي پوځیانو جنګي جرایم او د هغې دوسیې مسائل چې هېڅکله باید دا راپورته نه شي او هېڅکله د هغې مسائل واضح نه شي، او په دې ارتباط باندې هېڅ ډول بحث او هېڅ ډول حقوقي صلاحیت د افغانستان هېڅ لوری باید دا ونه لري چې په دې ارتباط باندې ځینې مسائل راپورته کړي. دوه مسله چې زه فکر کوم په ځینو ځایونو کې امریکایانو چې کوم ډول پلان درلود یا کوم ډول اجراءات کړي دي د هغې په ارتباط باندې هم نه طالبان او نه امریکان غواړي چې په داسې شکل معلومات ورکړي چې هغه د په اصطلاح د امریکانو د معاملې یا د هغه تعامل اصلي څیره راوباسي. په ځینو ځایونو کې داسې شی شوي چې امریکان نه غواړي هغه راویستی شي او د هغې پوره معلومات عامو خلکو ته ورکړی شي، ځکه دوی په دې فکر کې دي چې د ځینو معاملاتو چې دوی د افغان لوریو سره کړي دي یا یې د په دې اوسني تړون کې د طالبانو سره کړي دي هغه دې په تفصیلي یا په داسې شکل باندې د خلکو مخې ته راویستی شي چې اسناد ورسره وجود ولري او ملت بیا پرې خبر شي. دغه یو شی زه فکر کوم چې ښایي وجود ولري.
شریف صاحب، فکر کوي چې دغه موارد چې تاسو ورته اشاره وکړله، یعنی دغه دوه محرم اسناد چې امریکا یادونه کوي چې دا موجود دي، د دې جزئیات به له طالبانو سره هم شریک شوي وي؟
زه فکر نه کوم چې دوی د طالبانو سره شریک کړي وي، بلکې له طالبانو فایده غوښتل شوي وي د دې جوړجاړي په بهیر کې چې دغسې شیونه دوی راونه باسي، ځکه که طالبانو سره یا د نورو هغه لوریو سره چې د امریکانو په ضد جنګېدلي یا حتی په افغان حکومت کې دننه پاتې شوي دي داسې مسائل شته چې هغه په افغانستان دننه او د کور نه بهر نړیوالې محکمې ته د جنګي جرایمو په شکل وړاندې کېدلی شي او یو ډول نه په یو ډول د امریکا لپاره سرخوږی راپورته کولی شي. دوی په دغې تړون کې که تاسو وګورئ هر ډول ممکنه مستقیم او غیر مستقیم ګواښي د امریکا متحده ایالاتو ته لري، کله یو کوشش کړی چې هغه په داسې شکل ځای په ځای کې په متن کې چې په هیڅ ډول باندې امریکانو ته ضرر ونه شي رسولی.
داسې محرم اسناد یا داسې محرم مادي یا فکتورونه چې په داسې په دا ډول مهمو تړونونو کې موجود وي، فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به دغه ډول تړونونه تر پوښتنې لاندې لاړ شي؟
مفهوم او مدلول یې دا دی چې کله په کوم تړون کې کوم شی په څه شکل ومنل شول د هغې تړون ټوله محتوا بیا د هماغه منل شوي مفهوم په ګیر کې وي او د هغې یرغمل ده. دوی ځکه دغسې یو شی ځای په ځای کوي چې وروسته یې هم څوک ونشي کولی په مقابل کې یو شی راوباسي.
د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډله به په نږدې راتلونکي کې د څلورو نورو ولایتونو والیان معرفي کړي. دا د دې ډلې ادعا ده. دا رپورٹ لرو خو تر ویلنډ خبرتیا ورسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ثبات او هم پالنې ټاکنیزه ډله وایي چې پراتلونکو ورځو کې به د څو نورو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د انتخاباتو د مسایلو په اړه هیڅ بحث نه دی شوی او نه کوم پرمختګ شوی دی. اخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي والیان یوازې هغه محل د منلو دي چې د دوی للارې د افغانستان د دولت لخوا معرفي شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې
له څو ورځو چوپتیا وروسته اوس یو ځل بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله غواړي په څو نورو ولایتونو کې هم والیان معرفي کړي. د دغې ټاکنیزې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د ولسمشریزو انتخاباتو د لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او اوس چې ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره بیرته چمتووالی پیل کړی، عبدالله هم غواړي په ولایتونو کې والیان معرفي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لیک له لاسلیک وروسته د انتخاباتي لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه کسانو چې د امریکا او هم د افغان سیاستوالو لوري منځګړیتوب کوو هغه هم اوس کوم تګ راتګ نه لري. اوس چې ارګ د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی نیسي، اجرایه ریاست هم په دې اړه بیرته خپل ناستې پیل کړي او د والیانو د معرفي کېدو بحث بیا پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله ته یوې بلې نږدې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوې په تخار، بدخشان، فاریاب او دایکندي ولایتونو کې د عبدالله له لوري والیان معرفي سي. وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره ولسمشر اعلان کړ، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله د ټاکنو کمیسیون پریکړه ونه منله او ځان یې بریالی وګڼه. ښاغلی عبدالله اعلان وکړ چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي او بیا یې یو شمېر ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې له خبرګونونو سره مخ شول او دا لړۍ بیا د کورنیو او امریکایي سیاستوالو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک لپاره وځنډیده. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې یوازې هغه والیان قانوني او د باور وړ دي چې د منتخب ولسمشر لوري استول سوي وي. د دغه اداري ویان سید شاه سقیم
د قانون په اساس باندې د یو والي مقررول هغه داس د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لخوا یو کس معرفي کیږي ریاست جمهوریت او بیا د ولسمشر د حکم په اساس یو سیمې ته والي د ولسمشر د استاد په توګه لګل کیږي. خو ځینې ډلې کچېره په خپل سر باندې دغه سوالیان معرفي کوي یا په خپل سر باندې لګي، دغه والیان نه یوازې کوم قانوني اهمیت نه لري بلکې هیڅ ارزښت هم دغه پروسه نه لري.
ولسمشر مڼې هم وایي چې اوس مهالای ولسمشر محمد اشرف غني به د کب میاشتې په 19 نیټه د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره د لوړې مراسم ترسره کړي. د ولسمشر غني مرستیال ویان د واخان مینپال
د لوړې مراسم لکه څنګه چې په ټاکل شوی وش پر 19 د کب کېږي، هغه نیټه ده پر 19 د کب د لوړې مراسم ترسره کړي.
مخکې تر دې ولسمشر مڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک د لاسلیک یو ورځ مخکې لوړې د مراسمو خبر ورکړی وو چې د امریکایي چارواکو په خبره بیا دا نیټه وځنډیده او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لوري د ښاغلي غني له دې پریکړې هرکلای کړی وو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. اوس هم بیرته د سولې په تړاو، په افغانستان کې د سولې د راوستلو تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شو د نن په افغانستان کې هله مندۍ پیدا کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې خلک دغه تړون نه وروسته سولې راتګ ته هله مند شوي، په عین حال کې خپل ځینې اندېښنې او نظریات هم لري. له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ اورو.
په جنگ کې کندې شوی میرمنی، یتیمان او نور بشمیره جنگ زپلی کسان را غلیو ټولو په یو خله په جنگ کې لخکی لخواو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوله. دوه میرمنې چې د خپلې کورنۍ غړي لاسه ورکړي، بچي او د کورونو سرپرستی هم ور په غاړه ده، د دوی په خبره مرسته نه غواړي. یوازینۍ هیله یې په هیواد کې سوله راتلل دي. وای
زما نوم شیرین دی. موږ ټولې زنانه راوتلي د خدای موږ له دې وطن کې سوله راولي، افغانستان خدای جوړ کړي. موږ سوله غواړو، که وږي که تږي، موږ خپل نارینه ورکړي دي، ښایسته ځوانان موږ په دې وطن ورکړي دي. هغه موږ نه غواړو چې بچي واړه پاتې شل او خاوندان مړه شل. موږ دا غواړو چې که وږي که تږي که جامه نه لرو که هر څنګه چې موږ دا نه غواړو. موږ ویو چې موږ وطن له خدای سوله راولي او زموږ وطن امنیت کې شي، نور ځوانان مړه نه شي.
دل پسند ناسه مجتمانانو لا یو دوی یو ماسیم مرشو په دو کې یو دل راغلی استول کې دوی یو ماسیم دوال په کور کې ولګی در مرشو او اوان راغه او د مول کې دل وسواله واړی چې معنا دی را ناسه مد تو په نور نشته کې چې تل دی هغه دی خدای او بکی او د نور دی خدای د پکی اوان بکی می دی خدای په نوک باندې ستور می او خسته خسته ځوانان دی ولر خبر شول.
په دغه غونډه کې ځوانانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو هم ګډون کړی و. دینی عالمان وایي تل په هیواد کې د روان جنگ په ضد ویناوې کړي او دغه جنگ یې افغان وژنه بللې ده. په جنگ کې لښکېلو اړخونو یې غوښتي چې یو بل سره خبرې پیل کړي او دغه جګړه پای ته ورسوي. مولوی نور احمد غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
ولسونه ټول د افغانستان د جنگ نه ستړي شوي، مایوبین دی ټول ستړي شوي دي. زما ورونو د مایوبین دا د کونډو له وګورئ، مالونه شهیدان شوي دي او خاورو خوړلې د افغانستان په خاوره باندې شهیدان شوي دي. ای زما ورونو، موږ سوله غواړو، نور ستړي شوي د جنگونو نه.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د جنگ په ضد او د سولې په ملاتړ غونډه کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هوکړه لیک لاسلیک شو. چې دې خبرو او هوکړې افغانان دې ته هیله مند کړي چې وطن کې به یې تلپاتې سوله راشي، دوی به نور له وژنو او ځورونو خلاص شي او په خپلو سیمو کې به آرام ژوند وکړي.
اخوا په غزنی کې هم ګڼې داسې میندې شته چې جګړو یې د کورنۍ غړي ترې اخیستې دي، خو دوی د سولې ارمانجنې دي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامنې د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
د غزنی ښار ختیز لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلې او لوغړه نشه زووسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوې ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې میلادیې څخه د سولې په اړه وپوښتل راته ویې ویل
ولی نه خوشحاله، خدای قرآن دې وکړي، خدای دې موږ هلته وګورې، شپې د کوچنیان خدای دې دغه هلته دې وګور. موږ بیا جای موږ په تروسه په دغه کې دوه غټې غټې دي، تر دغو داسې سمې برابرې پېغلې نجونې په دوه باندې څه دوه اوس وخت کېږدې کې سره پرته وم. دا سړی داسې مخصم چې تر سره ولکه لیونی ده، که په دې خبرې چیرې پروت داسې وخت راغلی ستړی نه دغه نه لرنه چې دوه باندې دوا وکړم.
دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې شته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانه سي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا وژل کیږي. ډاکټره امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان ښځو ډېر زیات ضرر ولیدو او دا د جنګ تاوتریخوالي مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. نو ډېرې زیاتې پریشانه دي او ډېرې زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راسي.
په غزنی کې د شزو چارو رئیس شکوریا ولی هم وایي شزی تر نورو ډیری له جګړو زیانمنې سوې دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډیرې هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه میرمنې چې هره ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډیر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسیږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفي او په غزني کې د نورو افغان برو میندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
په خوست کې هم د خوست اوسیدونکي د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون ته خوشبینه دي او هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته لاره پرانیزي. نجیب الله الوخیل له خوست ته تفصیل لري.
د خوست اوسیدونکي کریوي خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې راوستلو تړون لاسلیک کولو ته خوشاله دي، خو ترڅنګ هیله لري دا تړون به تر شا نورې داسې خبرې چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لامل شي ونه لري. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالوري واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې دایمي سولې ته لاره پرانیزي.
کوم توافقنامه یا پیمان چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرون په دوحه کې لاسلیک شو، واقعیت دی چې دا د سولې لپاره لومړنی ستر ګام و چې د دایمي سولې لپاره په افغانستان کې یو بستر آماده کوي. خو موږ هیله من یو چې هغه اندېښنې او تشویشونه چې د ولس سره شته دي او یا له ځینو سیاسیونو سره شته دي چې ګویا د دې پیمان تر شا هغه څه چې په پیمان کې لیکل شوي د دې تر شا نور څه پټې معاملې داسې نه وي چې په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل لپاره معامله شوي وي او دا په هیڅ وجه د ولس لپاره غم وړ نه ده.
د سولې د هوکړې په خوا کې د خلکو سیاسیونو او ښځو اندېښنه داده چې د جمهوریت تر چتر لاندې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له زیان او ګواښ سره مخامخې نه شي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
د ولس په نمایندګۍ غوښتنه دغه ده چې د کوم چې هم چې لوستر وړي دي، کوم نظام چې لوستر وړی دی، کوم بیارغونې کورونه هم چې لوستر وړي دي، دا باید حفظ شي. تر څنګ یې افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول مملکتونه چې دلته شتون لري، هغه یا دوی استازي شتون لري، هغه باید دې ته کلک متوجه شي او تر سوی موږ نظام او حکومت دوام او پایښت وکړي.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا اجرایوي مشر سید کریم خان خاکسار بیا په افغانستان کې د نظام د اساسي بنسټونو پایښت د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شروطو څخه ګڼي.
اول خو د افغانستان بنسټونو سره باید غرض ونولی شي، د افغانستان بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. پوتې شوه مخکې د طالبانو حکومت چې دوی د امارت په نوم جوړ کړی و چې هغه یوه ډله وه، یو طرفه و، دې سره بیا هم افغانستان خلک جوړ نه شي تللی، بیا پخوانی جنگونه تکرارېږي.
د ناظم بادشاه په نوم د خوست یو بل اوسیدونکی هم وایي د دې سولې په وجود کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې وي.
افغان شموله حکومت باید جوړ شي، داسې نه چې یو امارت د وی طلبون د وی نه رسېږدنه وي. دا رقم د مزړه دی چې سره لکه د مخکې چې موږ تېر انتخابات وشول اشرف غني رئیس جمهور شو، وبید کنه دا رقم ته خلکو بنه خشول وي، ښه کورینه وکړي، انتخاباتو کې برخه واخلي، چې وی ګټله موږ بالکل ورته خوشبینه یو.
میاشتو پر لپسې ناستو وروسته د شنبه په ورځ چې د فبروري له 9 سره برابر وه، د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا عبدالغني برادر له لوري لاسلیک شو. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزول نظره.
نجیبا فایز هلمندی ما څنګه چې جهان انکشاف ته رسیدلې د سول په خاطر رسیدلې. سول خو تبن شده نعمت دی، د الله لوی نعمت دی چې موږ کولای شو په سول کې ډیر پرمختګ وکوم. بل دا چې ارزښتونه هغه ارزښتونه موږ غواړو چې د اسلام په مقدس دین کې موږ ته الله تعالی جل جلاله راکړي دي، موږ هغه ارزښتونه او هغه حقوق غواړو، نو هیڅ امکان نه لري چې بیرته په هغه تیارو کې موږ ژوند وکړو.
د سولې پاړه د سلو خزو سرګندونې دا لړۍ د ازادي لړۍ یو نوې لړۍ ده چې تاسو یې زموږ په وی پاړه او همدارنګه په راډیوي خبرونو کې اوریدل شئ. زموږ غلا ازادي راډیو ناوریز مخ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځني سپدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 15.5 ام په صاف او واضح توګه زموږ خبرونه اوریدل کیږي. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کیدونکې دی. یو اربیا پامو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چی فریبا ظاهر دروري.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه محرم اجرایي اسناد موجود دي.